انسان کې سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه وبلل. ښاغلی مجاهد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلی مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سری او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تېرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼې یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د اخلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزڼ ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې عملي شي او څومره ماشومانو ته به واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزن یا فلج یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د اضافي مالیو پر خلاف د سوداګرو لخوا د څو نویو احتجاجونه د پاکستان او چین ترمنځ د سرحد د تړل کېدو سبب شوي دي. له دې سره پر دې سرحد تګ راتګ او سوداګري ځنډول شوي او هغه د دې سبب شوي چې محلي یا نړیوال ګرځندویان په دې سیمه کې چې ارتفاع 4600 مترو ته رسیږي بند پاتې شي. په دغو ګرځندویانو کې بریتانویان، هسپانویان او فرانسویان شامل دي. سوداګرو د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې خلاف احتجاج پیل کړی چې د چین پر وارداتي مالونو اضافي مالیه لګولې دي. د پاکستان په شمال کې د ګلګت بلدستان سیمه سوداګرو خپل احتجاجونه تیره میاشت پیل کړل او پر سرحد د تجارتي لارو او د مسافرو د موټرو د تګ راتګ مخه ونیوله. یو محلي چارواکی عمران علي ویلي له دې سره په سلګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې بار دي په دواړو لورو کې بند پاتې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي هیواد موافقه کړې چې بله اونۍ د نړیوالو منځګړو په غوښتنه په غزه کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په سیمه کې د غزې د روانې جګړې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټکې شوې دي. تر دې مخکې ایران ادعا کړې وه چې اسرائیل غواړي په منځني ختیځ کې جګړه پراخه کړي. دا ډول تورونه د حماس ډلې چارواکو هم لګولي دي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډله یوه تروریستي سازمان ګڼي. ویل کېږي په غزه کې د سولې د ټینګښت په هدف به خبرې د اګست میاشتې په 15 د قطر په پلازمینه دوحه یا د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او مصر په ګډه اعلامیه کې ویلي بیلابیل لورو ته بلنه ورکړل شوې څو په دغو خبرو کې چې هدف یې د اختلاف وړ موضوعاتو هواری او له خنډ پرته د یوې موافقې عملي کول دي برخه واخلي. متحده ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگټن له کیف سره د دغو نویو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په خاوره کې دننه د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي خبر اعلان ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیري په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتېدونکې ژمنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې له اوکراین سره دا مرستې به زموږ له زیرمتونونو څخه کیږي او پکې د هوایي مدافع شنډیدونکي وسایل د راکټ سیسټمونو لپاره مهمات، توپخانې، څو رادارونه او د ټانک ضد وسلې شاملې دي. هغه وویل چې دغه تجهیزات به اوکراین ته ورکول کیږي تر څو هغوی وکولی چې خپل سرتیری، خپل خلک او ښارونه د روسیې له بریدونو څخه خوندي کړي او د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل ظرفیتونه پیاوړي کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 2000 پولیس به د یکشنبه په ورځ په ایل دو فرانس ایالت کې د اولمپیک لوبو د پای د مراسمو لپاره وګمارل شي. په ټوله کې به د 2024 میلادي کال د اولمپیک لوبو د پای په مراسمو کې 10000 پولیس د امنیت د ټینګښت په نیت پر دندو وي. شاوخوا 10000 پولیس به د شنبه او یکشنبه په ورځو د پاریس په شاوخوا کې د نارینه او ښځینه د ځغاستې د مراسمو په مهال محذف وي. د اولمپیک د سږ کال مسابقې د جولای میاشتې په شپږشتمه پیل شوي چې د اګست په یولسمه به پای ته ورسیږي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپ پیل شو. د دې احتجاج مسؤلان وایي په کار ده په تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهال اسنادو د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوې ورځې وخت ورکړی چې د دوی ستونزې حل کړي. پاکستان د جولای په یو دېرشمه د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغه وروسته بار وړونکو موټرو ته په تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وي. دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلې چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وایي که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تګ راتګ د لنډمهاله سند یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لاري چلوونکو ندي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری اډمیشن ډاکومنت ټیټ په نامه نه حکومت پالیسي پاکستان او افغانستان بایلیټ ټیټ کې جو سره اګریمنت شوی دی په هغه اګریمنت کې زموږ ته دا ویناګانې شوې چې موږ به انشاءالله د یو موټروان ته په اوو ورځو کې له پنځو ورځو کې به دا ټیټ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کلینډر به مالک به خو بده مرغه دا درې څلور میاشتې وشوې چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو لا جوړ شوی نه دی او دلته ډایرکټ دا پالیسی وکړه چې کوم گاڑی سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 50 ورځې دا 90% موټروان تورخم کې ولیاړ دي او زمونږ نن احتجاجي کیمپ لګول. کدا مسله دوه حکومتونو حل نکا نو نه خدمتونکي هړتال وکړو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اګست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروري دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسي کولی. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزې او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرلو موضوع نهایي کړه. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی دوونه درېونه شاوخوا کې هم یو ډریور نشي کولای یو کلینر نشي کولای یا دی لارې مالک یا ترانسپورټر نشي کولای چې دا سند ترلاسه کړي. د لارې تعداد زیات دی امکانات فرصت او سہولتونه کم ده نو دا اول اگست پورې د ټول لارې چې افغانستان کې دی یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ترلاسه کړي. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اگست لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د سلو ډالرو په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولای سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملي کیږي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه باروړونکي موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی او له دې درکه سوداګر باغلرونکي کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
و امرودل چې د تورخم دروازې په غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپ پایل شو د دغه احتجاج مسولان وای په کار ده پر تورخم او نور دروازو د تګ را تګ لپاره د لنډ مهال اسنادو د اخیستو مهلت وغځول شي. په عین حال کې د چمن پرلتوالو بیا د پرلت د پیلولو خبرداری ورکړی. د دې پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت د چمن سپین بورلک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناختي کارت د تګ را تګ په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار نه دي پاتې شوي.
د چمن د پرلات یو ځای مشر محمد ولی منډول ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستاني شناخت کارت سره د کارګرانو او مسافرو لپاره ورکول سوي ژمنې عملي کړي نه دي. د منډولی په وینا دوی به په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي او تر هغه وخته به یې پای ته ونه رسوي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
کومه فیصله چې د پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړې وله تر هغه فیصله باندې دوی نه وختله، نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګوو که خدای کول انشاءالله تعالی دوې درې ورځې کې به انشاءالله زموږ پرلت ولګېږي که خدای کول، چې تر څو پورې زموږ سپین بولدک دروازې تګ راتګ لارې راکه بیا به موږ پرلت پورته کوو. درا ساعته به انشاءالله بیا نو کو پورته، ځکه دوی موږ ته زیاتره وخته دوکې راکوي، دغه مشکلاتونه جوړېږي.
د چمن تیر پر لچی په دغه سیمه کې تر ټولو اوږدمهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شو او د جولای میاشتې پر 20مه پای ته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل و. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستاني حکومت په یوه تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړې چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورټ شرطونه بشپړ ختم نسی دوی به خپل احتجاج پای ته ونه رسوي.
دلته هیڅ د لغړی کارډ نشته، دلته هیڅ د لغړی تګ را تګ نشته، چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی به د پلارم دی.
د چمن پر لات یو بل مشر غوث الله وایي د چمن سپین بولدک د دروازې تړل کېدو له کبله د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې ځایي اوسېدونکي او کاروباریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا زموږ د رشتو مسله ده، دا زموږ د پښتانه د تګ و راتګ مسله ده، چې زموږ وروڼه نیم کورونه هلته نیم کورونه دلته، زموږ نیم مځکې پاخوا نیم مځکې په دې خوا، ریاست یې ځان پر خوب نه اچي. بلکې ډېر که دلته زورور دي، دلته دا کام ولس زورور دي، بلکې ډېرې چی نه دي، بلکې ډېر به خلک نه دوکه کوي، بلکې ډېر دي خلک نه خطا باسي، چې کومه مایده کومه پښتو زموږ سره تګ و راتګ دا سوې ده. در تخته پوله در بولدکه د چمن شناخته کارت د ضلعه کلي او دلا شناخته کارت دا زموږ سره فیصله کړې ده.
تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د چمن د پرلت د غوښتنو او د پرلت د بیا پیلولو په عکس العمل کې کومه تبصره نه ده کړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ایران یو چارواکي په دې هیواد کې د کډوالو سره دښمني د پردیو کړیو پروژه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني پولیسو لخوا د یو تنکي زلمي د شکنجې ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مغرضې کړې هڅې کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له موضوع په ناسمه استفادې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. خو یو شمېر څارونکي د دواړو لورو دغه ادعاګانې ردوي او وایي دواړه لور هڅه کوي چې دا موضوع
په ایران کې د یو تنکی زلمی د شکنجې د ویډیو او په ایران کې له نورو افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو همکار سید رسول موسوی وایي چې د کډوالو په وړاندې کینه د پردیو پروژه ده. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ایران کې هیڅ چارواکی یا بنسټ د کډوالو په وړاندې کینه نه مني. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په ایران کې وروستي تحولات چې له افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي مامورانو د بد چلند ښکارندوی کوي د غندنې وړ دي. دغه وزارت په عین حال کې ویلي چې مغرضې کړۍ هڅه کوي چې له دغسې پیښو په ناوړه استفادې سره د وزارت په ټکو د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. دواړو لوریو د بهرنیو پروژو او مغرضو کړیو په اړه اضافي توضیحات نه دي ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د شخړو د ادارې او حل څیړونکي لیزا سروش وایي تهران او طالبان په دې موضوع سره غواړي چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه چلند کم اهمیته وشي.
ایران یک رژیم مهاجر ستیز بخصوص در قسمت
ایران تل د کډوالو خلاف رژیم په ځنګړي ډول د افغانانو په وړاندې خلاف رژیم و چې دا موضوع تل د خبرونو په سرلیکونه کې و او داسې هیواد دی چې له بشري حقونو په سرغړونو کې ښکیل دی هر ورځ په ایران کې د لزګونو جنایتونو شاهدان یو چې نه یوازې هلته د افغان کډوالو د حال شاهدان یو بلکې د ایرانیانو هم چې هر ورځ اعدامېږي کی شکنجه کیږي او ځپل کیږي طالبان هم د بشري حقونو ضد رژیم دی چې په افغانستان کې هر ورځ په لزګونو کسان د ایران د رژیم په څیر شکنجه کوي او ځپي
بل لوري ته په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر د دې موضوع په باب دا نظر لري
دغه عکس العمل ډېر زیات شي نو کیدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغه دواړو هیوادونو ښه روابط نه غواړي بلکې دا داسې معنی لري چې ظلم چې په هر ځای کې کیږي هغه ظلم دی باید د هغه غندنه وشي باید د هغه د ودرېدو دپاره هڅې او هم ترسره شي تر څو نور افغانان هغسې کړاو او ظلم سره مخ نه شي نو زما ډېر باور دا دی چې دولتي چارواکو یا طالبانو د دې دپاره چې د دوی اړیکې ایرانیانو سره ښه پوره نه شي دا سی ویلی دی چه دا مغرز کری دی دا بیگانه گان دی.
پا آقا ویدیو که چه پروستاوی که پر تولونیزو شبکو خپرسته ویشکاری چه دیران یا پولیس پا دماوان سیمه که دا یو 15 کلن افغان زلمی سید مهدی موسوی پر ورمیج پشاییشه. اگه دا پولیس و دا موتورو ترچنگ پرمزک غزیدلی او بل پولیس تینگ نیوله دی. د دې ویډیو خبرېدو پر ټولنیزو شبکو ډېر عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم ور باندې بحث کړی دی دوی له افغانانو سره د ایران د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند په ځانګړي ډول د مهدي شکنجه غندلې ده د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یوه افغان زلمي شکنجه په ایران کې د افغان کډوالو خلاف د روان تاوتریخوالي بهیر شي د دغو ټولنو په وینا نړیواله ټولنه باید دغسې ناوړه چلندونه وغندي او د ایران له هغو پوځیانو سره حساب کتاب وکړي چې په دغسې مواردو کې لاس لري د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو خپلواک ائتلاف په یو اعلامیه کې دا عمل غندلی او د بشري حقونو د قوانینو خلاف کار یې بللی دی د سید مهدی موسوی د شکنجې د ویډیو له خپراوي مخکې هم په ایران کې په عام ډول د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره سوي دي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د دغو افغانانو په وړاندې خپل اقدامات زیات کړي هم دي
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشیمان سر پا زکنان آزم نور در دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
در افغان خوزه در پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د خلیبو ډېوې بلې زما مریش چې ماښام شي ژوندون به خیر هم د کیو ستړی خیال تمام سي
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند و اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوې آنلاین مجلې کار پیل کړی دا مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي
موضوعان انتخابوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان ان خیالي نړۍ غونډې لیکم بیا همداسې لیکنې کوم ساده
نن پام دی خپل خبرې کوم ملتي موخري قدر مند اوریدونکو افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر تر لوستونکو رسوي چې یوه بیلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او انجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کېږي چې ما د بخش کې ګډون کړی. واقعتا ډېر ښه ده، یعنې ډېره ښه زمینه مسئله سوې په حالت کې چې افغانستان کې داسې حالت واقع شوی دی چې نه دي تدریس زده شوی، نو موږ ته زمینه نه ده مسئله ده، او یوازینۍ لار همدا د آنلاین لار موږ ته پاتې چې په دې کې موږ خپل کوشش او زیار باسو، نو رب دې موږ سره مرسته وکړي. یعنې تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي زما کورنۍ ده، زما په هر لار کې هڅوي او ما ته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي، او تر اوسه یعنې دا کوچني کوچني بریاوې دي له خیر سره لویو بریاوو ته لاره پیدا کړي. او ما ډېره زوین په دوه برخو کې موضوعان انتخابوم، کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان او داسې هېڅ معلومات راټولوم. همداسې یعنې خیالي نړۍ غوندې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم. ساده پتنې خو چانې سره ارتباط کې مو هغه ته لیکلي ځینې څلورما یو خوښې کړل رښتیا.
شاعر او لیکواله میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
اقرا انټرنیټي ده، خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولی نسي. مهمه خبره چې زما په نظر باندې ولي چې دا انټرنیټ کې د چا هغه نه پرسېږي، نه وسې نه پرسېږي، نو دوی کولی سي چې بې له کوم ډاره څخه چې څنګه د دوی زړه وغواړي هغسې هغه وکړي، نشرات وکړي. او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول فعالیت چې دی، د اجتماعي فعالیت چې دی، فرهنګي فعالیتونه چې دي، هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه ټول په ټپه ولاړ دي، حتی تعلیمي چې تر هر څه ضروري دي. په دغسې یو وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګېدلی دی، هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه مکتبونه ټوله بند دي، پوهنتونونه بند دي، نورې تعلیمي موسسې بند دي، ډول ډول هغه دي. زما په نظر باندې ډېر ښه رول لوبولی سي، خو مهمه دا ده چې دوی څه ډول هغه خپروي، نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي، مجلې، انټرنیټ یا ویبسایټونه، چې هغه مدیریت یې څوک کوي او څه ډول یې کوي. خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه وي چې ډېر هغه یې پر روزنیزه برخه باندې، نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کې راسره ستای، لکه دا دی دا اوس تاسو فتانه ژوند چې دی هغې ماته هغه راستولی وو، مسیج یې راستولی وو، بیا ما یو شعر ور واستوه.
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه؟
دا وروستی کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی، نو هغه داسې ویل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ دې کړله هېره. دغسې یو ډول شعر دی، نو آزاد شعر دی، ما ټوله نه دی په یاد، یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ دې کړله هېره. سمبول دی تر پایه پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دي مثلا سپوږمۍ دې مثلا وږمې دې مثلا دغه تورې چې دي، نه نو دا ټوله بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته.
بله، تاسو له دې بیت نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
داسې دی چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه سته، نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي، ښځې شاته سوي دي، بیخي حذف سوي دي، نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغسې دي.
بعد د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. پر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان دیدې لري، قلم کار کوي، چې دوی داسې څه ولي کې مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي، یو ډول مات دي. البته ښځینه طبقه مې هدف ده، تاسو غوته څه وایه؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي، خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي، د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. سړی چې لږ غور ورته وکړي، هر یوه یې په خپل برخه کې ډېر هغه لري، ډېرې ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې د مکتب سته او نه د ښځې لپاره کار سته. تاسو مشوره نجونو ته، مېرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خپګانو ډپریشن دو مسایل نه ځان وساتي؟
د اقتصادي هغه راځي توان راځي، نه اوس د انټرنیټ، د انټرنیټ که هر څه سته، او هر څوک هر څه کولای سي که سمه استفاده ځنی وکړي. مثلا زده کړه پکې کولای سي، هر ډول زده کړه پکې کولای سي، مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ، خصوصا ښځینه طبقه، هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري، نه یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي. یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولای، نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس.
بلې، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړي؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان را مخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي، د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مي
مثلا
کومه برخه کې لیکنې کوي تر اوسه پورې څومره وخت
لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي؟ تاسو معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پر خپل ځان پیدا کوي یو موده تېری، ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي هغه یو وخت یو څه موده تېری. زه کوشش کوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې هغه ډېرې کمې مېرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اولي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي، یا کم هغه چې دي، کمې ستونزې چې دي، دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي، دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي، نور لیکنې مې نه لیکلي.
روزو دی اقرام مجله مدیر مسئول فتانی ژوند ته. فتانه د طالبانو لره تاکس خمخ که پا دولسم طولگی که و اوس دا چه پا نورو برخو که زدک نشکا ولی غواری قبل شی او پا خواکی لیکل چه دیدی دی خواکی والکار دی کبی. فتانی نمی پختلی چه دی اقرام مجله دی رمانسته کولو انگیزه چه و
اومه غشتل سیدی شزو لپاره یو سوو گادی اکل اخپل مسئولیت اداب کو کمی چنان شزیدین و اغوی زین و اغو تلاش رسای نلری باید اغو تا لیکلو تا وحد سووسی لیکلو که وقت زای نسی. بس بیا مو غشتل سیدی کراپنون بندی یو مجله ارتراو برسو دی انجون و دی مرمن و لیکنی را طولوو زای پزایکووی چاکوی انتخابووی ایدیتووی دیزن کووی نو.
بله، در تو ایچه تروس همو چومره لیکنی را تولی کری دا نصر دی شیر دی چه دی؟
تقریبا تروس همو دیر لیکنی را تولی کری زد زکش پا ورز لگیایم چه دوستانو تا بیغامون پریشدم لکلم خواندانو تا جینی خویند خپل را جیسی دیر علاقه شویسی لیکل را لیجی زن پریشم ما تا ایسابم بیخی نتم بالم زکر جیزه اتر دوم را را غلی دیسی. نصر دی د نصر برخه که هم لیکل ستا، د شیر برخه که هم دی، مقاله هم دی، د شزو آلوان هم دی، روختیایی لیکنی هم دی، په هر برخه که دی، خاطره هم دی، نمور وارم هم سی په هر برخه که د میرمنو لیکنو ته گزای ورکو، فرهنگی، ادبی، اجتماعی، شیر، خاطره، لنډی کیسی ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالت پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم سي په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده. د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې، خو انشاءالله منتظر سي د آقای پلیکنو باندی ښه تاثیر هم پرېږدي، نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې له ورایه څرک ښکاري.
بله، او مېرمنې څه لیکي؟ نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، مېرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلي دي، د هغوی شعرونه خو کلي شعر دي که هغه دي هغه خو پاخه دي، نو هغوی هم همدا نجونو په درد شریکې دي، د هغوی په لیکلو کې هم په کیسو کې په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي، او د هغوی درد احساس کړی دی، د هغوی کیسې لیکلي، هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي، کله مالي اړخ وایو که نور ازادي وایو د نجونو مېرمنو لپاره نشته، په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا مېرمنو او نجونو ته ځانګړې کړئ؟
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د نجونو د مېرمنو تر څنګ ودرېږو، چې د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، چې هغوی شعر د هغوی زموږ مجله چې د غیر سیاسي ده، نو د هغوی په فعالیتونو کې په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ږغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، چې هغوی وهڅوو چې لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي، دا کوم وخت چې دا تر ټولو ارزښتمن ده، سي اته یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې، نو دا یو لویه ضایع ده، نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي، که نور څه نه وي هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي، موږ دا زمینه ورته برابره کړو، سي هغوی لیکلو ته واڅوو، هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، سي هغوی دا ډاډ احساس کړي، سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو د لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه مېرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زموږ په نظر سي رسنۍ که مجله ده که رادیو ده یا تلویزیون ده، هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې، بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي، یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته چې موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي، بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، چې هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، چې د هغوی څه کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، چې دوی سره په لیکلو کې مرسته وکړي، نو داسې د مېرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه چې زه په همدې باور یم چې رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم چې د نورو دوستانو ته اولیت ورکړم، نورو نجونو ته، بیا په کومه هغه کې چې هره برخه کې چې هغو پاتې ولو، نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا یم چې لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوم.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعرم یاستئ؟
نو زه خو ځانته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم، او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیت موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلی امکان لري، ولې نو زه به دلته موبایل کې وګورم، که په موبایل کې راسره ویلې نه حتمن درته وایم.
بله، زه تاسو ته غواږم راتوبې وایه.
غزل دې البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي، تنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي، دلمر پسیر دزان پس وزیدل کی لگیایم دلمر پسیر دزان پس وزیدل کی لگیایم چه هر مازدگر راش نوپزان می باور خامشی غربت و غریبی را تیودا سی احساس را کر جولو سر جارم چوب چی می نکی ناکامشی او ٹی وی می د خیالونو د تیارو په حکم لري سي ٹی وی می د خیالونو د تیارو په حکم لري سي ارمان می لکه زبحه د کساب اندام اندام شي ارمان می لکه زبحه د کساب اندام اندام شي د خلکو ډیوی بل زمان لري شي چې ماشام شي
ډیر زیاته مننه ډیر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه راځو دې ته چې لنډې کیسې دي کوم موضوعات را څېړي
که ووایم هغه خو زیاتره ده ښځو اړوند کیسې دي غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړئ کوم فکر سې لرئ دا باید پټ نه کړی تاسو وایي داسې واوسېږئ د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي موږ هم بیا جرات وکړو او مو غوښتل چې همداسې باید وکړو زیاتره د ښځو د ماشومانو په هماغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړه نه شو کوي داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي هغوی په هماغه سې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړه نه شو کوي
مثلا څه رقم
مثلا ما یو کیسه لیکلې ده چې یو نجلۍ ده هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي بیا هغوی بهر غورځوي ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي نو مې غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم البته لنډو کیسو کې
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته مجله له چاپه راوځي خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کول یې په دې باندې خبرې راته وکړئ
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه ده چې لګښت یې هم کوي د دې هر څه مصارف د هغه دي او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چا ته نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي
مونږ به هویت پټ وساتو دې ته ورته کارونو کې لا هم د تاسو بریا غواړم ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل
سلامت اوسې ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساوه دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږو لیکل به هم راولېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 21 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته د چمتو شوی خبرونه له آزادې رادیو خبريږي د وون ټولګیز د کاونکو ته خره غلاست ویم د تیر درس کې خون کې مکتا د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، بدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږي وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1416 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 میلیونه ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه او په 1416 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا وه چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل باراني او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچ وي، د جهیل کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي، او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته، او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوس او بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکې موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحری رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکنۍ ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي؟ د پښتني بخون کې په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لوی وچه د ځمکنۍ جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ، د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسطه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي. چې هغه د ماهی غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم خرڅ کړي. د مدیترانې سمندرګۍ، د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د یو نمونې په ډول موږ اخیستې دي. او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګۍ لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلاتو ته یو لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښینی او بلاخره په لوی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولویدی کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکو شتون د افریقا د لویو وچو مسلاتو په وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مسایله سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګۍ او بحیرې نشته ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني همنقل په وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ، د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800 کیلومتره مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګۍ د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتی دی په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو. او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا خلگو دی زما زڑگو جانا دی زما زڑگو جانا دی زما زڑگو جانا زما داخلے وحنائی زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی دل مدام جڑا کمی واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای نواڑ متا یار بستے وسور سایارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپنس مالا لئے تے گورس مازڑ گئے تھا چل بدی آری گور وار خطا نسے بلد بل شان سے شیروانسنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوک بمی جلا نکی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو خلگو
سزوانی لری بل شاعری لکھے زما قدر مہتاب شو دادا حبیب زی کلی دادا حبیب زی کلی دادا حبیب زی کلی مثالی گرانا دس پہ نیخی گرانا نب دی بیا میدان تھا تمہیں بدی گرانا تھا تمہیں بدی گرانا تمہیں بدی گرانا دئی دل وختی یاران دئی دل خاندان یاران یور زخلا لاشو ماب زلا باس خیل تگران اب زلا باس خیل تگران زلا باس خیل تگران مرچات زاری نکلو مرچات فاستی نکلو